رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د دینی عالمانو شل کسیز هیئت جاکارتا ته تللی دی. د ترکیې محکمې د امریکا د فشار باوجود د هغه امریکایي کشیش خوشی کول رد کړی دی چې په تروریزم او جاسوسۍ تورن دی. او ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس ټرمپ نن اعلان وکړي چې امریکا د ایران سره د اتومي موافقې نه وځي او کنه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د افغانستان د بشر د حقوقو مبارزین وایي چې په زندانونو کې وضع د اندېښنې وړ ده.
زندانونه بدل شوي دي، د عقدې جوړولو او د مجرم تربیه کولو په مرکزونو باندې، د دې په ځای باندې چې د اصلاح د مرکزونو په شکل باندې کار وکړي.
سیاسی څیړونکي وایي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د علماو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي.
طالبان د دې پریکړو او د دې خبرو ته اهمیت هم نه ورکوي. طالبان فضل الرحمن خبرو ته ډیر اهمیت ورکوي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې د تصدیقولو یا ردولو په هکله خپل دریځ اعلانوي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ننګرهار د بټیکور د ولسوالۍ د چاردی په سیمه کې نن د سهار رئیس د طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د بټیکور ولسوال د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو هڅه کوله چې یو ولسی کس برمته کړي، د کلي خلکو یې مخالفت وکړ او جګړه پیل شوه. څلور عام خلک په دې جګړه کې وژل شوي، 15 تنه زخمي دي او یو کس طالبانو نیولی او ځان سره بیولی دی. سیمتا امنیتی قواوی رسیدلی جګړه لا هم ادامه لري. د افغانستان د دینی علماو یو شل کسیز هیئت په جاکارتا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن د کابل نه انډونیزیا ته ولاړ. د سولې د عالی شورا نطاق سید احسان طاهری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
مولوی صاحب قیام الدین کشاف مشرعی نن غرمې نه وروسته ولاړل انډونیزیا ته. شل کسیزه هیئت د افغانستان د علماو شورا نه او هلته د جمعې په ورځ درې ارخیزې علماو نشسته د افغانستان، د پاکستان او د انډونیزیا علماو سره د افغانستان د سولې او ثبات د حمایت او د راوستلو ورباندې بحث کوي.
د سولې د عالی شورا نه تقویلی دی هیله لدی چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د سولې د پروګرامونو ملاتړ وشي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلی دی چې د کابل په ګډون په یو شمیر زندانونو کې وضعیت اوس هم ښه نه دی. دغه کمیسیون رئیس سیما سمر نن خبریالانو ته ویلی دی چې دوی په تیر لمریز کال کې د کابل د ولایت په زندانونو کې څیړنه وکړه. په ټولو زندانونو کې 10,315 کسه بندیان دي. کسه هم د زندانیانو په وضعیت کې د بشري حقوقو له نظره یو څه مثبت بدلون راغلی دی، خو د نامناسب ځای او مکان له امله ډېرې ستونزې پکې موجودې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي زیاته کړې ده چې دوی تیر کال د افغانستان د ټولو زندانونو نه 1,168 کتلې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د بارنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره به د ټولو امکاناتونه کار واخلي. په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د هغوی د خلاصون لپاره ځایي قومي مشرانو هم الیزلې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د امغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د افغانستان د ولایتونو په دریو کې دوه ولایتونه د ولشکالۍ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو نه نورو سیمو ته تللي دي. د راپورټ له مخې مرستندوی ادارې 1.1 میلیون کسانو ته د مرستو د برابرولو دپاره تیاری نیسي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د پاره د افغانستان د دولت د بارنې اړیکو رئیس او ناطق محمدی امریکا غکته ویلی دی چې وچکالی زپل ولایتونو ته د مرستې رسولې پلان بشپړ شوی دی. د همدې پلان په اساس به په 200 متریک ټنه غنم په خلکو ویشل شي او د سکول اوبه به هم ورته برابر شي. هندي چارواکي وایي چې هغه 19 کلن نجلۍ چې د جمعې په ورځ پې جنسي تیری شوی و وروسته ورته اور اچول شوی و په روغتون کې بستري ده. د بدن 55% برخه یې سوځېدلې ده. پولیسو یو 19 کلن هلک نیولی دی او په توقیف کې دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د ترکیه یوې محکمې د امریکا د فشار باوجود د هغه امریکایي کشیش خوشې کول رد کړي دي چې په تروریزم او جاسوسۍ تورن دی. جمهور رئیس ټرمپ د انډریو برینسن توقیف یې دلغندلی دی. ځینې څارونکي وایي احتمال لري چې د برینسن د بندي ساتلو مسله په واشنګټن کې په ترکیې د بندیزونو لګولو خبره توده کړي. د کشیش برینسن د محکمې په دویمه ورځ پرون د دوشنبه په ورځ یو شاهد د ویډیو لارې برینسن په دې تورن کړ چې د کردستان غیر قانوني شوی کارګر ګوند سره مرسته کړې ده چې یو ویسوي کوردی دولت جوړ کړي. دا سیاکاری چې د حزب الله ډلې چې ایران ملاتړ کوي او سیاسي ملګرو یې په لبنان کې د ملک د لومړنۍ ملي انتخاباتونه پس خپل سیاسي قبضه ټینګه کړې ده. په سیاسي چارو کې د حزب الله په ډلې باندې چې امریکایي تروریستي سازمان ګڼل کیږي خایي د پارلمان د 128 څوکیو نه 18 څوکۍ دغه ډلې ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې د سنی صدر اعظم سعد حراري راتلونکي غورځنګ 100 څوکۍ بایللې دي، د لبنان د عیسوي قوي حضور دوه چنده شوی دی، یعنی 15 څوکۍ ګټلې دي. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن د سېشنبه په ورځ د ټاکل شوې نیټې یعنی د مې د میاشتې د 12 تاریخ نه مخکې اعلان وکړي چې امریکا به د ایران سره د شوې اتمی موافقې نه ووزي او کنه. ممکن چې ایران او د ایران څو نور نږدې ملګري هیوادونه په ګډه د دې موافقې نه د وتلو پریکړه وکړي. ځینې هیوادونه په دې ګمان دي چې ښایي جمهور رئیس ټرمپ موافقه تصدیق نکړي. د دې خبر تفصیل نو شابه آشنا لولي.
د امریکا جمهور رئیس نن سېشنبه خپل دریځ څرګندوي چې آیا امریکا به د ایران په اتمی موافقې کې پاتې شي او که به ووزي. د ایران د اتمی موافقې د تمدید نیټه د روان می میاشتې په 12 پوره کیږي. ایران او د امریکا یو شمېر نږدې متحدین په دې خیال دي چې کېدای شي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې موافقې ووزي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره ولیدل. په دې لیدنه کې ښاغلی جانسن وروستۍ هڅه وکړه که د جمهور رئیس ټرمپ حکومت په دې قانع کې چې د ایران له موافقې ونه وځي، او دا ژمنه یې وکړه چې اروپایي متحدین دې ته لیواله دي چې په دې موافقه کې د سمون او اصلاحاتو د رامنځته کولو لپاره به د واشنگټن سره ګډ کار وکړي. فرانسه وایي چې ایران تر دې دمه د موافقې مطابق اجراءات کړي دي او په ساتلو کې ډېرې ګټې شته. ایران نن سه‌شنبه ویل که امریکا له موافقې وځي شاید ایران 2-3 میاشتې ستونزه پیدا کړي، خو وروسته به هر څه سمي. اکثریت څېړونکي فکر کوي جمهور رئیس ټرمپ به د 120 ورځو د بندیزونو معافیت بیا تمدید نه کړي چې د امریکا کانګرس پخوا په ایران لګولی و. ارزونکي ویلې دې خبرې څرګندېږي چې امریکا به د ایران د اتمی موافقې نه ووځي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ماليزیا خلک سبا د خپل صدر اعظم د انتخابولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ولس به پریکړه وکړي چې آیا پخوانی صدر اعظم مهاتیر محمد ترای ورکی او که اوسنی صدر اعظم نجیب رزاق ترای ورکی. د ټرمپ اداره به د هغو والدینو په ضد جنایي اقدامات زیات کړي چې په غیر قانوني ډول امریکا ته راځي او اولادونه به هم ورنه جلا کړي. عمومي سرنوال جیف سیشن پرون د دوشنبه په ورځ د سرحد د لارې په غیر قانوني توګه د خلکو د ننوتو د مخنیوي د هڅو په لړ کې دا خبره کړې ده. د ارمینیا پارلمان نن د سه‌شنبه په ورځ مخالف رهبر نیکول پیشنیان د صدر اعظم په حیث غوره کړ. د امریکا د هوایی په ایالت کې ورغورځونکو یا آتش فشانونو 15 کورونه ویجاړ کړي دي. پرون سلګونه خلک له چارواکو نه د معلوماتو د اوریدو لپاره راټول شوي وو. داسې نښې نښانې نشته چې کله به دغه آتش فشان بند شي او خلک به مسؤول شي. او نن سهار د امریکا غږ آشنا رادیو ته خبر ورسېد چې د رادیو افغانستان د نشراتو پخوانی معاون او د امریکا غږ رادیو د پښتو څنګه پخوانی اډیټر، لیکوال او نطاق عبدالقدیر فهیم وفات شوه دی. عبدالقادر فهیم چې د امریکا غږ رادیو د پښتو خپرونې په مؤسسینو کې وو، بیګا د ورجینیا د ایالت د فیرفاکس پروختون کې په حق رسیدلی دی. مرحوم فهیم د څو کلونو راهیسې ناروغ وو او بیګا د 90 کلو په عمر وفات شوی دی. روح دې ښاد وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا دینی عالمان د روانې جمعې په ورځ، یعنی د می د میاشتې په 11مه په پلازمینه جاکارتا کې د افغان سولې په تړاو غونډه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان دینی عالمانو شل کسیزه هیئت له کابل څخه جاکارتا ته روان شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دینی عالمانو یو شلکسیزه پلاوی نن د سه‌شنبې په ورځ په اندونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون لپاره له کابل څخه جاګرتا ته روان شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د دغه کانفرنس وخت نن مشخص شو او را روانه جمعه به د افغان سولې په تړاو د اندونیزیا پلازمینه جاګرتا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه شورا ویان سید احسان تایری امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاکستان دینی عالمانو په دې یو ورځنۍ غونډه کې ګډون تایید کړی دی.
د افغانستان د سرتاسری علما او شورا غړي آیات تر مولوی صاحب قیام الدین کشاف مشرۍ نن غرمینه وروسته ولاړل انډونیزیا ته. شل کسیزه هیئت د افغانستان د علما او شورا نه او هلته د جمعې په ورځ درې ارخیزې علما او نشسته د افغانستان، د پاکستان او د انډونیزیا علما او سره د افغانستان د سولې او ثبات د حمایت او د وسلو ور باندې بحث کی.
د سولې عالی شورا ویان زیاته کړه چې د غونډې په پای کې به د درې واړو هیوادونو د عالمانو د رای په اتفاق سره یو ګډه اعلامیه خپره شي. هغه ویل دا غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا په نوښت جوړیږي، خو د دې شورا غړي پکې ګډون نه کوي. د سیاسي چارو کارپو محمد حسن حقیار په دغه غونډه کې د پاکستانی عالمانو ګډون مهم بولی او وایي که په دغه کانفرنس کې پر وسلوالو طالبانو اغیز لرونکي پاکستانی دینی عالمان ګډون وکړي مثبت پایلې بولري. خو ښاغلی حقیار ویل چې د پاکستان نوموتو دینی عالمانو په دې ناسته کې له ګډون کولو انکار کړی او پر ځای یې د پاکستان حکومت یو شمیر نور عالمان ټاکلي چې پر وسلوالو طالبانو اغیز نه لري.
طالبان د دې پریکړو او د دې خبرو ته اهمیت هم نه ورکوي. طالبان که ډېر متاثره وي، خو د شیخ سید الحق فضل الرحمن دغسې د مفتي عبدالرحیم د تقي عثماني د دې خبرو ته ډېر اهمیت ورکوي چې په دې ناسته کې دوی ګډون نه لري. په ښکته کسان دا د ښکته کده ګوري دي. ګمان کوم چې طالبان دوی ته د حکومتي اړخو د دغه په باور د اساس تړونو کسان بسترګه ګوري.
ښاغلی حقیار دغه راز وویل که په دې غونډه کې د درېو هیوادونو دینی عالمان یو د افغانستان جګړه حرام او بولی او نور اړخونه لکه د جګړې پای ته رسولو او د سولې راوستلو لارې چارې او د خپلو غاړو ترمنځ د تفاهم او مذاکراتو لپاره د زمینه د برابرولو سرنګوالې پکې ونسیړل شي مثبت پایلې به ورنکړي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلې چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت د سولې له پروګرامونو څخه ملاتړ وشي او په دې برخه کې د درې واړو هیوادونو دینی عالمان د نظر یووالي ته ورسیږي. په پام کې و چې دغه غونډه یو میاشت وړاندې جوړه شي، خو پکې د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه د ناسرګند دریز له امله تر دې نیټې وځنډول شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وایي د تیرو کلونو په پرتله که څه هم د افغانستان په زندانونو کې وضعیت ښه سوی دی، خو لا هم د کابل په ګډون په یو شمیر زندانونو کې د بندیانو ژوند سم نه دی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسیون مشر سیما سمر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی په تیر لمریز کال کې د کابل زون په زندانونو کې وڅېړنه کړې ده چې له مخې یې که څه هم د زندانونو په وضعیت کې د بشری حقوقو له اړخه مثبت بدلون راغلی دی، خو لا هم د معیشت او استوګنې په برخه کې ډېرې ستونزې شته. اغلی سمر زیاته کړه دا مهال د افغانستان په ټولو زندانونو کې 13315 تنه زندانیان دي چې د نامناسب ځای او مکان له امله لګړو معیشتي ستونزو سره مخ دي.
در رابطه با وضعیت حقوق بشری زندانی ها در افغانستان از سالای قبل
داوی د زندانیانو د بشری حقونو پر آیت که د تیرو کلونو په پرتله خواله راغلی دی، خو باید وایم چې د زندانیانو شمیر نسبت د دوی د استوګنې ځای ته ډیر دی. مثلا په ولایاتو کې چې یو زندان 2300 تنو ته جوړیږي هلته 600 نفر زندانی وي، یا هم د پلو چرخی په زندان کې 1000 تنه بندیان دي چې د ځای د کمبود او د معیشت په برخه کې ستونزې جوړوي. میرمن سمر زیاته کړه دوی په 1496 کال کې د کابل زون په زندانونو کې چې نږدې 15,500 زندانیان پکې دي له 928 کسانو سره د زندانونو د وضعیت په اړه مصاحبه کړې ده. د دې پر وینا د مصاحبه کوونکو په شمیر کې 1510 نفرو د زندان له وضعیت څخه شکایت کړی دی چې څه باندې 300 تنو د بشري حقونو د نقص، 14 د شکنجې، 14 د زندان د مودې پوره کېدو او 145 نور پر ځان د ولسمشر د فرامینو د نه عملي کېدو له امله شکایت وکړ. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ هم د افغانستان په زندانونو کې وضعیت ناوړه ګڼي او په دې باور دي چې تر ډیره پکې انساني حقوق نه مراعاتېږي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی په دې اړه امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې زندانونه د دې پر ځای چې د زندانیانو د اصلاح مرکزونه وي د مجرم تربیه کولو او عقدې جوړولو په مرکزونو باندې بدل شوي دي.
متاسفانه په زندانونو کې وضعیت ډېر بد دی او انساني حقوق په هغه کې نه مراعاتېږي. اکثره په زندانونو کې د زندانونو د ظرفیت نه څو چنده زیات زندانیان پکې اوسېږي او هغوی ته ډېر ابتدایي امکانات هم نه برابرېږي. د دوی خواړه، دوا او دغسې نور کوم ضرورتونه چې دي دا په سمه توګه نه پوره کېږي او واقعا زندانونه بدل شوي دي د عقدې جوړولو او د مجرم تربیه کولو په مرکزونو باندې. د دې په ځای باندې چې د اصلاح د مرکزونو په شکل باندې کار وکړي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي زیاتوي چې دوی تیر کال د افغانستان له ټولو زندانونو څخه 1016 ځله لیدنه کړې ده. د دې ورهاخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بیلابیلو دلایلو له امله له کوره د ځوانو ښځو د تېښتې په اړه خبر ورکوي. بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې 1526 ښځې د کورنۍ او رواني تاوتریخوالو، اقتصادي ستونزو او دوکې په صورت کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا هم نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې د تصدیقولو یا ردولو په هکله خپل دریځ اعلانوي. ځینې هیوادونه په دې ګمان دي چې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ موافقه تصدیق نه کړي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار سید سلیمان آشنا څخه واوري.
د بریتانی د بهرنیو چارو وزیر بورز جانسن د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره ولیدل. په دې لیدنه کې ښاغلی جانسن وروستۍ هڅه وکړه که د جمهور رئیس ټرمپ حکومت په دې قانع کې چې د ایران له موافقې ونوځي، او دا ژمنه یې وکړه چې اروپایي متحدین دې ته لیواله دي چې په دې موافقه کې د سمون او اصلاحاتو رامنځته کولو دپاره به د واشنگتن سره ګډ کار
وکړي.
موږ باور لرو چې د اروپایي دوستانو په همکاري اصلاحات پکې راوستلی شو. موږ کولی شو د ایران نه جدي غوښتنې وکړو، خو داسې نه شو کولی چې هغه موافقه بالکل له پامه وغورځوو چې له مخه یې ایران د اټومي وسلو منع کوي.
فرانسوي ایران تر دې دمه د موافقې مطابق اجراءات کړي دي او په ساتلو کې یې ډېرې ګټې شته.
لومړی ګټه یې دا ده چې ټول اتومي فعالیت بندیږي چې ډېره سوله ییزه بڼه یې نه لرله. دومه یې دا ده چې د اتومي انرژۍ د څار نړیواله موسسه به اجازه ولري چې دقیق او دوامداره پلټنه وکړي او د موافقې مواد تر څار لاندې وساتي چې آیا ایرانیان د ژمنې سره سم اجراات کوي که نه. هغوی اوس وخت
د اسرائیل صدراعظم نن په قبرس کې یوې غونډې ته وینا کوله چې پوښتنه ترې وشوه که جمهور رئیس ټرمپ له موافقې وځي یا نه.
فکر کوم موږ باید تر محلي وخت ماښام 9 بجو صبر وکړو. هغه وخت جمهور رئیس ټرمپ خپل دریځ څرګندوي. دومره ډیر وخت ورته نه دی پاتې.
ایران نن سه شنبه ویل که امریکا له موافقې وزي شاید ایران دوه درې میاشتې ستونزه پیدا کړي، خو وروسته به هر څه سمی.
البته ممکنه یک شرایط استثنایی هر زمانی پیش بیاد، به هر حال یه آدم خاصی بیاد در یک کشوری حاکم بشه، شرایط خاصی رو به وجود بیاره، اینا تو دنیا هست. به هر حال و ازش عبور میکنیم، ما ممکنه دو ماه سه ماه هم مشکل داشته باشیم، به هر حال از مشکل ما عبور میکنیم. ولی اساس سیاست ما این هست که با دنیا کار بکنیم، با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم.
سیلون که پده باور دی چه کچرت جمهور ترامپ لده موافقی ووزی، نو دا تصمیم با پتول سیما او نره زنگره اغیر بکی.
ایران با خپل اتمی ظرفیت چمتو کړي او د یو اتمی بم جوړولو لپاره به د ضروری اتمی موادو د ترلاسه کولو موده رالنډ کړي. که دا اقدام وشي نو ډیره بې ثباتی به رامنځته کړي.
اکثریت څېړونکي فکر کوي جمهور رئیس ترامپ د یو سلو شل ورځو د بندیزونو معافیت بیا تمدید نه کړي چې د امریکا کانګرس په خوا په ایران لګولی و. ارزونکي ویي له دې خبرې څرګندېږي چې امریکا به د ایران د اتمی موافقي ووزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا لوی څارندوال وایي چې د هیواد د سرحدونو دروازې د هغو خلکو پر مخ خلاصې نه دي چې غواړي په غیر قانوني ډول امریکا ته راسي. جیف سیشنز ټینګار وکړ چې د غیر قانوني مهاجرو او پناه غوښتونکو په وړاندې له هیڅ راز زغم څخه کار نه اخلي. لبل خو د امریکا او مکسیکو د بهرنیو چارو وزیرانو په سرحدونو کې د امنیت د تامینولو په باب خبرې کړې دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د متحدو ایالاتو د عدلي وزیر جیف سیشنز پرون په کالیفورنیا کې د غیر قانوني مهاجرت خلاف خبرداری ورکړ.
مون نړۍ ته وایو چې د دې اجازه نه ورکوو چې خلک یا د کاروان او یا په بله بڼه زموږ پر سرحد تیری وکړي. مونږ د خپل مهاجرت په نظام کې قانونیت او صداقت ته ضرورت لرو.
د ولسمشر ټرمپ پر اداره دا نیوه کیږي چې د هغو مهاجرینو په وړاندې بې احساسه ده چې له سرحد نه اخوا یې د کاروان په توګه په مکسیکو کې دیره اچولې ده. خو له دې نیوکو سره سره د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو میندو او پلرونو د جنایي محاکمه کولو لپاره اقدامات زیات کړي دي چې امریکا ته له خپلو ماشومانو سره په غیر قانوني ډول داخلیږي. هغوی ښایي له خپلو ماشومانو نه جلا کړی شي.
I have put in place a zero tolerance policy.
ماده غیر قانونی مهاجرت پړه د نزغم پالیسی غوړه کړې ده. که څوک له سرحد نه په غیر قانوني ډول تیر شي، مونږ یې محاکمه کوو. که په غیر قانوني توګه بهرنیان د هوا ته را داخل کړي، مونږ یې محاکمه کوو. که ماشوم د هوا ته قاچاق کړي، مونږ یې محاکمه کوو.
د متحدو ایالاتو د عدلي وزیر جیف سیشنز دا اعلان هم وکړ چې د عدلي وزارت دا نیت لري چې هر څوک چې په غیر قانوني توګه د امریکا له سرحد نه تیریږي، هغه به په جنایي توګه محاکمه کیږي. هغه وویل د دې کار لپاره خپل جنوب لویدیځ سرحد ته 15 څارنوالان او 18 قاضیان ورلیږلي دي. د دې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ د امریکا او مکسیکو د جګپلو ډیپلوماټانو ترمنځ د غیر قانوني مخدره موادو، وسلو او انساني قاچاق خلاف ګډه مبارزه کې بحث وشو.
مونږ په هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور کې خپل شریکانو سره ګډ کار کوو چې تشدد او ناامني کم کړو.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې هیواد امریکا ته نور د غیر قانوني مهاجرت منبع او سرچینه نه ده، بلکې یو داسې هیواد دی چې له نورو هیوادونو نه ورته مهاجرین راځي.
په کار د موږ د کډوالو بنیادي انساني وقار ته اهمیت ورکړو، د هغوی د مهاجرت شرایط چې هر ډول وي.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا او مکسیکو به ډیر ژر د ګواتیمالا، السلوادور، هندوراس او نورو هیوادونو له استازو سره په واشنگتن کې د کډوالو او سرحدي امنیت پر مسایلو بحث وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو زموږ مشهمنې پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا غږ رادیو د پښتو څنګه په خوانی ایډیټر او نطاق عبدالقادر فهم پرون د ویرجینیا د ایالت په یو روختون کې وفات شوی دی. موږ لږ مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د پخواني وزیر عبدالباری جهانی سره وژغېدو.
موږ ته نن سهار خبر را ورسېد چې فهیم صاحب نه په حق رسېدلی دی. تاسې د پښتو څانګې د پخواني همکار په آسمان د فهیم صاحب سره ډېر کار کړی دی او د لنزې نه پیژنئ. ستاسې خاطرات او ستاسې پیژندګلۍ په باره کې راته معلومات راکړئ.
انا لله و انا الیه راجعون. دغه نه به وایو چې وایي وړاندې وروسته د هر چا ډېوې مړې کېږي تر سبا پورې څراغ بل د چا نه دی. زما او د فهیم صاحب شناخت څه باندې څلوېښت کاله کېږي. عبدالقدیر فهیم د افغانستان د تر ټولو تکړه او مهمو نطاقانو څخه و. نو چا چې د 1950 څخه بیا د 1980 لسیزې پورې د کابل راډیو اورېدلې وي، نو حتماً به یې د فهیم صاحب اغېزمن آواز اورېدلې وي او د نامه سره د افغانستان ټول خلک د نامه سره حتماً بلد و. په ډېر تاند ځواني کې زه د کابل څخه چې وایي د ښوونځي له لسم ټولګي څخه په نطاقي پیل کړی و. نو په کابل راډیو کې څه باندې لس کاله خدمت څخه وروسته بیا ولاړی ماسکو ته، اته کاله د پښتو پروګرامونه وچلول. البته په ډېر بریالیتوب او اغېزمن صورت. نو د ماسکو څخه چې راغی ډېر لږ وروسته بیا تهران ته ولاړی او څلور کاله په تهران کې د پښتو د یو نطاق په حیث باندې کار وکړي. بیا وروسته په افغانستان کې د وروستي اړودوړو اختشاشاتو دې خبرو په نتیجه کې په 1982 کال کې امریکا ته مهاجر شو او د امریکا غږ ریډیو سره کار پیل کړ. تر کال 2006 پورې د امریکا غږ ریډیو هغه یوازې سمو تر ټولو تکړه نطاق و. البته یوازې نطاق نه و، په خپله ډېر ښه لیکوال و او ډېر تکړه ډیکلیماتور و. د ده په خوله کې به د شعر خوند بې مبالغې ویلی سمه چې لس چنده شو. د لیکوالي زور یې ورځ ما ته هغه وخت معلوم شو چې شپون صاحب د بوډۍ ټال په نوم یو پروګرام کاوه، ادبي پروګرام و. بیا شپون صاحب هغه ورځې مریض و، نو راغلی. نو د فتن دا پروګرام ده ته وسپارل شو او د په ډېر لږ وخت کې یو پروګرام ترکیب کې، ادبي پروګرام زما په یاد دی، د ځانو پر کتار باندې ترکیب کې. ډېر خوږ پروګرام و. په دې ځانو پر کتار پروګرام کې د حمزه شنواری یو ډېر ښایسته شعر اخیستی و او بیا یې نو دا د ځانو په کتار کې د ځانو پر مشرۍ باندې خبرې کړې وې چې د ځانو په کتار کې یوه مشره معلومه وي چې دا کتار رهبري کوي. نو دغه تبصره زما په یاد.
هم فهیم صاحب د ډېرو مهمو هیلو نه کومه هیله ډېره تاسې ته معلوم
ویلی سم چې د بل هر دردمن افغان په څیر باندې په افغانستان کې د سره هم دغه د امنیت و، د سولې و، د کراري هیله و. او دغه بیا هر وخت ویلی چې غواړي هغه وروستۍ شپې په افغانستان کې تېرې کړي. خو موږ ته په دا وروستي وختونو کې دا تقریبا 8 کاله ډېر بد نه جوړ و. نو دی چندانې د امریکا څخه شورېدای نه شوی چې د ډاکټر څو معایناتو لاندې و. نو دغه ارمان یې ګواکې پوره نه شو او دلته یې سا ورکړه.
تاسې نه په خپله پوښتنه وکړم چې ستاسې لوړه هیله څه ده؟
ولا محمد صاحب لکه فهیم صاحب چې مې درته وایي، خو زه هم دغسې و، افغان یم، دغسې و، سپین ږیری یم. زه په خپله هم دغه هیله لرم چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، امنیت ټینګ شي. د افغانستان د ټولو منورینو څخه مې هر وخت دغه هیله کړې ده چې څه انرژي خدای ورکړې ده، څه پوهه خدای ورکړې ده، هغه ټوله په افغانستان کې د سولې د ټینګېدلو او د امنیت د ټینګېدلو لپاره په کار واچي. که دغه دوه کار وشي، په افغانستان کې سوله ټینګه شي، امنیت راشي، نو انشاءالله ټول کارونه په خپله سمېږي.
ډېره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.